په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او په دې هیواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنټ دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړي چې طالبانو افغانستان ته لورتلو منع کړی په دې راپور کې په تیر د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې مخکنی راپور وروسته په دې هیواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا اته 50مه غونډه چې د فبروري په 13مه پیل شوې د اپریل تر څلور مې بد دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوې او نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوې د بیا تړل کېدو احتمال شته، ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لوی لار بیا د موټرو پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمېنې کابل او جنوبي ولایتونو د تک راتک تر ټولو مهمه واسي لار ګڼل کېږي. دا لار عموما په ژمي کې د واورې د اورېدو له کبله په موقتي ډول بندېږي. پرون د سالنګونو په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه ورېدل. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړي توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه پاتې کیږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې پیل شوی له 50 کلونو کم عمره شپږ میلیونو درې لکه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. دغه کمپاین داسې مهال عملي کېږي چې تېره اونۍ په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پېښې راپور ورکړل شو. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې دوام لري، د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند د اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ډیپلوماتان داسې مهال سره ګوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په سعودي عربستان کې موافقه وکړه چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو په اړه خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د استانبول په نننۍ غونډه کې به د اوکراین په اړه بحث شامل نه وي. د جنوبي کوریا استخباراتي اداره وایي شمالي کوریا روسیې ته نور پوځي سرتیري استولې دي. دغه ادارې نن پنجشنبه وویل دغه پوځیانو یو شمېر له اوکراین سره په پوله کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د جنوبي کوریا وای ټي ان تلویزیون د خپل هیواد د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړی چې روسیې ته د تازه دمه استول شو کوریایي پوځیانو شمېر څرګند نه دی. تر دې مخکې جنوبي کوریا او لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې شمالي کوریا تیر کال شاوخوا 12000 سرتیري روسیې ته لیږلي وو چې د اوکراین په ضد جګړه کې ورسره مرسته وکړي. او د چمپینز ترافی یا اتلانو جام د لوبو په ترڅ کې نن په ای گروپ کې د کوربه پاکستان او بنگله دیش ترمنز لوبه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. دواړو ټیمونو یو یو پوینټ ترلاسه کړ. پاکستان او بنگله دیش دواړو خپلې مخکینۍ لومړنۍ لوبې بایللې دي. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون په خپل دویمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړه. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کمو او مخکمو ول د خبرونه ډیره برخه د نور بس د یونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار حسین احمد زئی مختوري خلنده خبري برخه هم لرو. مخکې خبرونه کوم واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ورستۍ راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چمتو کړی سبا د جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته 500 غونډه ته وړاندې کیږي. د دغه راپور کې بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. نور حالي په دې راپور کې ورو
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بنیت په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډې ته وړاندې کړي، وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او نویو اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنړی بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت تر سره کولو ته زمينه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیز راپور چې د فبروري په 28مه خپور شوی د 2023 کال د اگست لومړی د دسمبر تر 1.5 مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترینه بشری وضعیت بولی او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوند ورتریخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډیره منفي اغیزه کړې ده. هو دا بشری رښتیا ده چې دوی له لوانی ستونزو سره مخ کړی دي، حتی تر دې چې ډیره خوندې دي ته مجبور شوې چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو ده چې دغه بندیزونه باید وسنه ده ولد خويندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمین ځایو سي دوی خپل حقونه ورکي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم د ورته سنځي لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را بر خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را مخ
دلته پر خو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه او روخه ځونځلې ورځ تر بلې نه لیکيږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو دي طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خو ځوینځونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلي دي چې مدرسې، انلاین پلیټ فارمونه او نورې لارې لشبګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشي نسی ټاکولای او ان په خبره د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلي چې افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم سوی او په ټکو یې طالبانو تر رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړی دي. راپور سیتوی خبریالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان له خپل سره نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګکي څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي او پخواني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړيږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت راپورونه رد او له حقیقت لري بللې دي. له همدې عملې د 2023 کال په اگست کې د هیواد ته د خغلی بنیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د خغلی بنیت په تازه راپور کې د افغانستان به له بل نور بشري اړخونه لکه روغتیايي خدماتو ته نه لاسرسي، د عامه ژوند له ازادۍ محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبيب په خلامله زیانونه هم چیرل سوي دي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په باب مو واورېدل. د بشري حقوقو له موضوع لري نزو د ماشومانو د سالم روغتیا د حق موضوع ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین په 14 ولایتونو کې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی دی. د دغه کمپاین له پیلېدو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې ګوندې دغه کمپاین چې کور په کور نه تطبیقېږي او په محلونو او جماعتونو کې تطبیقېږي، ښایي په ډېرو سیمو کې ډېر ماشومان له پولیو څخه بهر پاتې شي. سید کمال شاه سید چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف له ادارې سره د پولیو د لمنځه وړلو د کمپاین په برخه کې د یو مسؤل په توګه څو کلونه کار کړی، همدا شپه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د سویس میشته ده تخنیکی مشورتی گروپ تاک پنوم یو بنسټ ویل چې کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول په ځانګړي توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیاتوي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. آیا په رښتیا هم د دې خطر